السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاس زملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق یار پر مخړي په دې خبرونه کې پر بیلابیلو موضوعاتو راپورونه لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې سیمه ییزې سرچینې ادعا کوي چې بې پیلوټه الوتکو په دغه ولسوالۍ کې یو شمیر کورونه بمبار کړي دي. یادو سرچینو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او ږغ په خبر کې خپور سي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د چهارشنبې د ورځې د ماخستن په دې بمبارۍ کې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو حکومت امنیتي ادارو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا معلومه نه ده چې دا پی پیلوټ الوتکې د کوم هیواد وي. ازادي راډیو نسي کولای په خپلواکه توګه دا معلومات تایید کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره کې د افغانستان د خاورې په ځینو برخو کې د پاکستاني الوتکو د بمبارۍ راپورونه ورکړل سوي ول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې خبریال شکیب احمد نظری سم د لاسه خوشی کړي چې له جولای میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د آسیا پاسیفیک رئیس بی لی ای په یو بیان کې غوښتنه کړې دوی باید له خبریال دا خبریال سم د لاسه آزاد کړي او اعتراف د خبریالانو اړ ایستل ودروي. دا له رسنیو سره د دوی ظالمانه چلند په ګوته کوي. سی پی جی یادونه کړي چې د نظری توقیف د طالبانو د هغو ځپنو د لړۍ وروستۍ بیلګه ده چې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي افغان خبریالان په نقشه کوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واک ته رسېدو راهیسې د بشري حقونو ډلو او د مطبوعاتو د ازادۍ مدافعینو پر خپل سر توقیفونه بیرول او سانسور مستند کړي دي. نظری د جاپاني رسنۍ نیپون تلویزیون خبریال د جولای په 24 نیټه د طالبانو اخباراتي ایجنټانو توقیف کړ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو عدلي سیستم د بیرې له لارې پر مخ وړل کیږي نه د عدالت له لارې. د بخښنې د نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه باندې په یوه بیان کې ویلي چې پخوانیو قاضیانو، وکیلانو، د بشري حقونو مدافعینو او حقوقي کارپوهانو په دې اړه معلومات شریک کړي دي چې د بیرې دا سیستم څنګه مخته وړل کیږي. وروسته راغلی چې طالبان باید مسؤول وګڼل سي. په دې اعلامیه کې له خلکو غوښتنه سوې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي چې د طالبانو د حکومت د دې ادارې په وینا د څلورو کلونو بې عدالتۍ ته د ځواب لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې اعلامیه کې زیاته کړې چې له هغه وخته چې طالبان په 2021 کال کې واک ترلاسه کړ، افغانستان د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره توګه شاتګ کړی دی. ښځې د ژوند له ټولو اړخونو څخه منې سوي دي. د شکنجې او بد چلند په څیر ناوړه ګټه اخیستنې، خپل سری توقیفونه، جبري ورکېدل، سانسور او نور په بشپړه معافیت سره دوام لري. د بیان د ازادۍ سوله ییزې غونډې او د ښځو د سیاسي ګډون پر وړاندې سخت محدودیتونه لا هم دوام لري. د بدني سزاو عملي کېدل او د خپلواکې قضایي قوې نشتوالی نور هم زیان اړولی دی چې له کبله یې قربانیان عدالت ته د هیڅ ډول مرستې پرته پاته کیږي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف د هغو افغانانو لپاره د نوي خوندیتوب او لارو چارو غوښتنه کړې چې د مذهبي ځورونې سره د مخامخ کېدو له خطر سره د مخامخ کېدو خطر یې زیات دی. د دې ادارې د اعلامیې له مخې چې د چهارشنبې په ماښام خپره سوه، راغلی چې تر اوسه طالبانو د اسلام د یوه تعبیر په عملي کولو سره هغه کسان چې مختلف نظرونه یا مذهبي عقیدې لري تابع او په نقشه کړي دي. د دې ادارې رئیس ویکی هارټلز له قوله راغلی په څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړه توګه له منځه وړې ده. ټول افغانان د مذهبي اقلیتونو په ګډون د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو تش په نامه اخلاقي قانون د ظلم یو سخت سیستم نور هم پیاوړی کوي. په عامه او مذهبي ژوند کې د افغان ښځو ګډون له منځه وړي او مذهبي اقلیتونه د زیان د جدي خطر سره مخامخ کوي. د دې میاشتې په پیل کې یو اس سی آی آر اف د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر د قانون په اړه یو راپور هم خپور کړ. د 2015 کال په خپل کلنی راپور کې د ادارې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ د سیستماتیک، دوامدار او سختو سرغړونو له امله د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. طالبانو سم دستی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې دوی د ټولو مذهبي اقلیتونو حقونو ته ژمن دي. او د ترکمنستان په لویدیځ کې د دولت تر کنټرول لاندې کلتوري سکتور کې هنرمندانو ته د وزن کمولو او د دې هیواد د خپلواکۍ د ورځې لپاره پر وخت د شایسته ښکاره کېدو لپاره سخت ضرب الاجل ورکړل سوی دی. لوبغاړو، سندرغاړو، نڅاګرو او نورو ادعا کړې چې د بالکان ولایت چارواکو هغو کسانو ته چې وزن یې ډېر و ویلي دي چې د سپتمبر د 18مې تر عامه جشن مخکې وزن کم کړي یا له پایلو سره مخامخ سي. دوی وایي چارواکو خبرداری ورکړي هغه کسان چې وزن یې کم نه کړ خپلې دندې به له لاسه ورکړي او نور به اجازه ور نه کړل سي چې په سټیج یا تلویزیون کې راڅرګند سي. ویل کېږي چې دا امر د ترکمنستان پخواني ولسمشر او د خلکو د شورا مشر قربان قلی بیردی محمدوف ورکړی چې د حکومت ټولې څانګې څاري او پالیسي یې ټاکي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. په دې خبرونه کې دغه موضوعات لرو: د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زره نشه یي توکو روږدو کسانو درملنه کړې ده. موږ له درملنې تېرو سوو کسانو سره هم خبرې کړې دي.
روغتیایی حالات مې ښه شوی، خو اوس بیکاره یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي.
د ناصر خان ناصری په نوم د یوه فعال کې صدر ته لرو چې له جلال آباد تر کابل په پښو روان سوی او موټر چلوونکو ته د احتیاط کولو پیغام خپروي.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي مه کوه. احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
امریکا پر هند 50% تعرفې ولګولې. د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تاسیس مشغله ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روږدو لسګونو زرو کسانو درملنه یې کړې ده. دغه وزارت پرون په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دې شمېر روږدو کې لسګونو ښځې هم شاملې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د درملنه یې سوې ده همدغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو د کار زمینه هم ورته برابره سي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 23,603 روږدو درملنه شوې ده. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شاملې دي. د دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونه د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې فعاله دي چې نږدې 3000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکاره یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغدو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره په څنګ کې حکومت د نشه یي توکو د کاروبارانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي او هغه متعدین چې تداوي شوي دي د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وسي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمینه ورته مساعد وي.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تېرو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې لکه د کوکنارو لمنځ وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق مخنیوي، او د روغتیا د درملنې په برخه کې بل لاس یو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتیا شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیون څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 1000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. مدني فعال ناصر خان ناصری وای کله چې د اگست په 19 په هرات کې د بس د ټکر خبر واورید، نیت یې وکړ چې موټروانانو ته خپل پیغام ورسوي. دا پیغام له جلال آباد تر کابل داسې ورسوه چې دا څه باندې 150 کیلومتره لاره پلی ووهي، او موټر چلوونکو ته وایي چې ځان وژغوري او درسره ناست کسان هم. دغه په دې راپور کې د ناصر خان ناصری په اړه اورو.
احتیاط کوه استاده، احتیاطي م کوه، بې احتیاطي تا موجنی، تا سره ناست هیوادواله موجنی.
له جلال آباد تر کابل دوه ورځې او یو شپه پلی سفر، او موټر چلوونکو ته دا پیغام رسول چې په احتیاط موټر وچلوي. ناصر خان ناصری وای دی مخکې هم ځینو ترافیکي پیښو خواشینی کړی و چې د خپلې کورنۍ غړي هم پکې وژل شوي، خو د هرات پیښې دومره ودردوه چې نور ځمکې ځای ورنه کړ، او دا تصمیم یې ونیوه چې دې مهمې موضوع ته د موټر چلوونکو د پام اړولو په موخه به یاد مدني فعالیت ترسره کوي.
زما د مورکی خدای بخښلې خور هم شهید شوی ده، همدغه ترافیکي پیښه کې همدغسې د ماما بچیان مې هم شهیدان شوي دي. پک میاشتې کېږي چې دا مبارزه ته مې دوام ورکړی ده، او دغه د هرات پیښې سره مې بیا نو بیخي فیصله وکړه چې زه به د افغانستان ولایت په ولایت او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځم.
ناصر خان ناصری د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه 60 کلن دی. ښوونځی یې تر اتم ټولګي لوستی، واده یې کړی خو ماشومان نه لري. دا چې هغه څنګه وکولی شول د دومره لار پلی ووهي وایي مخکې هم د ورته فعالیت تجربه درلوده، ځکه د سولې د ولسي حرکت غړی و. هغوی چې له یو ولایت تر بل ولایت پورې پلی لار وهله، او تر خلکو یې د سولې پیغام رسولو. نصری وایي چې د دې سفر په ترڅ کې دا پیغام هم د مخامخ خبرو او هم د زرګونو چاپي پاڼو له لارې تر موټر چلوونکو رسولی دی، او د تبلیغاتي پاڼو د چاپ لپاره یې خپلوانو ورسره مرسته کړې ده.
تر 15000 پورې مې پرچی چاپ کړی وي، هم د چانه 500 روپۍ چانه 100 روپۍ ماماګان مې دي، هغه ته به ورغلم دکان ته. بیا مې یو غټ پوسټر چاپ کړ چې خلک پوه شي دغه وګوري.
د نصری په خبره چې خلکو یې د دې کار هرکلی کړی، د سفر په ترڅ کې هم چې چالیدو اوبه او خوراکي توکي به یې ورته راوړل، او د ده دا اقدام یې ستایلو. ناصر خان ناصری زیاتوي چې پخوا به جګړو له افغانانو ډېره قرباني اخیسته، خو په خبره یې اوس ترافیکي پیښو کې په لوړه کچه وژل کېږي.
جنګ خو اوس نشته، اوس دغه بدبختیو وړاندې مبارزه په کار ده. خپلو هیوادوالو باندې مې همدغه غږ ده که په داخل کې او که په خارجي هیوادونو کې مسافر وي، نو زما دا غږ دې بدرګه کړي چې موږ هم پوهاوی وکړو په ټول هیواد کې چې دغه غمجنو پیښو نخلاص شو او دغه غمجنو پیښو مخنیوی وکړو.
ناصر خان ناصری وایي دی چې د دوشنبه په ورځ کابل ته رسېدلی، له 2 ورځو دمې وروسته د افغانستان نورو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات ته، چیرې چې 2 ورځې مخکې مرګونې ترافیکي پیښې رامنځته شوې، هم سفر وکړي، او د لارې په اوږدو کې به په احتیاط د چلولو پیغام تر موټر چلوونکو ورسوي. د روان مریض کال د زمري ریاست پاته ویشتمه د هرات خار او اسلام قلعه ترمنځ د تیلو یو ټانکر موټر سره د یو مسافر وړونکي موټر ټکر چې له ایران تاسو راستانه شوی پکې سپاره و. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 19 ماشومانو په ګډون 9 کسان ووژل. تر دې پیښې 2 ورځې وروسته بیا د زمري په دیشمه د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي او لارې موټر د جنګېدو له امله 4 ویشت تنه ټپیان شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د دې پیښو له امله د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارو خرابوالی او ترافیکي مقرراتو ته پام نه کول ښودل شوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د تیل مریض کال په مرغومي میاشت کې ویلي وو چې د کال له پیله په دغه هیواد کې په بېلابېلو ترافیکي پیښو کې تر 2000 پورې کسان وژل شوي او 200 ټپیان شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له اندیا ځادې راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
کاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسې زموږ ژغله ازادي راډیو اوري په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنه له دلیل پرته رد کړې ده دوی ازادي راډیو ته ویل اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا غوښتنې په خاطر نورې پیسې ورکړي نور تفصیل په دې راپور کې اورو
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسیې کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې له امله یې دوی د پولیسو د نیولو او ځولولو سره مخ دي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلې غوښتنلیکونه ورکړي د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده وای د ویزې د تمدید د نوې غوښتنلیک لپاره ان پیسې اعلان لري
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم پول پرداخت میکنیم اما ویزا به دست ما نیامده ویزای ما فعلا در ریجکت است خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن
نوموړی اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزې هم تمدید نشي دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ریپورت له ګواښ سره مخ شي د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکو چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري وای تازه د ده او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده نو هغه زمونږ پیسې هم هسه بس لاړې ضایع شوې ویزه هم را نغله اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه به د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا ریجکټ شي نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو
پم دې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي وای هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې د په کډوالو سخت فشار راوړي د دې شورا مسول میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه کمی ویزا
را تیرو 15 نه یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیاي ویزې د یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزې ردیږي دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي
مشکلات برای مهاجرین
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای له دې هیواده د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړې ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وای اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښ سره مخ دي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو سلیر وساته اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل خبرداري عملی کړ چې ویلی و چې د روسیې د تیلو پیرودلو په خاطر به پرنيجدي ټولو هندي توکو 50% تعرفه ولګوي. د اگست 28 نیټې اعلان هندي صادرونکي په نړۍ کې د تعرفې له لوړو نرخونو سره مخامخ کړل. د دې اقدام په نتیجه کې له هند سره د امریکا ستراتیژیکې اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. هند په سیمه کې د واشنگټن له قوي شریکانو څخه دی او هند هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو په درو کې دوهمه برخه لوی شرکتونه پکښې د باندې عملیات لري. سپینې ماڼۍ استدلال کړی چې له روسیې څخه د هند د تیلو اخیستل په غیر مستقیم ډول د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې تمویل دی. په عین حال کې لوړ پوړي هندي چارواکي وایي چې دوی له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو په خاطر په غیر عادلانه توګه هدف ګرځېدلی او دا فشار کولای سي دوی اړ کړي چې له پیکینګ او مسکو سره له نږدې کار وکړي. هند د روسیې د سمندري خامو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی هیواد دی او د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل راهیسې د روسیې د تیلو د لوی پیرودونکو په توګه تر چین وروسته یا لومړی مقام لري او یا هم دوهم. د 50% تعرفې نرخ چې نیمایي یې له روسیې څخه د تیلو د پیرودلو لپاره د سزا په توګه وضع سوی ویل کېږي چې د هند اقتصاد ته به هم زیان ورسوي. هند د امریکا تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او د ټکنالوژۍ امریکایي شرکتونه د تولیداتو لپاره په پراخه کچه له چین څخه هند ته د کډه کېدو په حال کې دي. پر هند فشار تر هغه وروسته لا زیات سو چې په جولای میاشت کې امریکا پر دغه هیواد 25% تعرفه وضع کړه. له هغه وروسته هند له روسیې څخه د تیلو پیرودل بند نه کړل او صدراعظم نارندر مودي له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې کورني تیل وپیري. د امریکا د فشارونو پر وړاندې نوې ډیلي مسکو ته مخ ور اړولی دی چې د هر وخت ملګری یې بولي. روسیا او هند له سړې جګړې راهیسې سیاسي او پوځي اړیکې سره لري. د هند بهرنی چار وزیر اس جی شنکر روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ټاکل سوی د پوتین د روان کال په پای کې هند ته سفر وکړي. ټاکل سوی د مودی هم په 2 کلونو کې چین ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې پیکینګ او نوې ډیلی په 2020 کال کې د هیمالیا په غرونو تر مرګونو سرحدي نښتو وروسته د اړیکو د بیا رغولو هڅه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونو مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د یونامه مرستیال دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز ته تللی دی او د لیدو پر مهال یې د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته سوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور حال په دې راپور کې.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په چټکېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیری دغه ستنېدونکي کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دبلیو ایچ او په یو راپور کې چې یکشنبه د اګست په 23 یې خپور کړی ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکوونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او د غراز د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنېدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. دبلیو ایچ او ویلي د رواني اګست له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له ایران او پاکستان 1,06,009 کډوال راستانه شوي چې په دې کې 83% له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د دغه سنو شویو له ډلې له 30,000 ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوي او د غرض یو شمېر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې ترسره شوي. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستان او ایران په سنو شویو کډوالو کې یو شمېر رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغۍ لري. په راپور کې راغلي چې د اګست له لومړۍ تر 15 له ایران د افغان کډوالو په ستنېدو کې د تیر په پرتله کمښت راغلی خو په ټوکو یې له پاکستان د ستنېدونکو شمېر 3 چنده زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اګست 23 د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه بارامچی او انګور اډې له لارې افغانستان ته 1,401 کورنۍ راستنې شوي چې د غړو شمېر 1,815 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې له ستنو شویو سره د مرستو ادعا کړې خو یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شو، تازه دو ورځې مخکې له خپلې اته کسیزې کورنۍ سره له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسېدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډېر خراب دی، کرایه راسره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوي کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بله خوا د لومړنیو اسانتیاو نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړی.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله ده. د خوست یو شمېر اوسېدونکي ښوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې څه باندې څلور کلونو راهیسې نیمګړې پاتې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د خوست اوسېدونکي ښوونکي او زده کوونکي د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګه اړوندو لرې او نږدې سیمو کې د اویا بابا هغو ښوونځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله یې کارونه نیمګړي پاتې شوي دي. د یاد ودانۍ له جملې و هم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د مدخی رسیمی د ګل یونس په نوم د نجونو د لومړني ښوونځي نیمګړی ودانۍ ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب هیڅ نشته، نه مو کړکۍ شته، نه مو پلستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیوالی شته چې هغه کې په چردیوالی شته، نه برمشته. دا مونږ د خپل دی اورې دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړل دا شګه مونږ کې وچوالنه را کان کرا پو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ ماخیو بعد سره چې کوي مونږ ته ساتي دا ورسای کوم لره داري مونږ لره لای اندای پو حفاظت کې وا او بل تر تعمیر مو وخت چې ټول رنگ وروشت ټول خراب دا
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل ښوونځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې ښوونځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت ښوونځی رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نوید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، ترڅو ماشومان او محصلین وکولی شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پېښېږي، نور مشکلات وي، ماشومان نشي کولی شي زده کړې وکړي.
موږ چې وینو نن ته نو سو موږ ته تکلیف و، موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څنګه تعمیر سره دی اته حال کې موږ چې تعمیر ته شو نو به هڅه سونه شي ګرمۍ نه بچو، ګرمۍ نه بچو.
د خوست د عامو اوسېدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د ښوونځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. د خوست یو اوسېدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پوتې دي، بعض رنګونه پوتې دي، بعضې کړکۍ پوتې دي، بعضې د موږ رکان د تور پوتې شوي دي. که دا ټوله په راشي نو شاګردونو ته به یوه ارامه فضا وي دي درس پوره، ځکه چې څومره فضا ارامه وي دومره ښه درس زده کوي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو اویاو ښوونځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرا برنامې د ولسي تړون په چوکاټ کې جوړ شوی و. یو بعض اویا فیصده اویا سلنه کور هم شوی دی، بعض اتیا سلنه کور هم شوی دی. د موضوع موږ ته مشرانو سره رسولی دی، انشاءالله مشرانو په راتلونکي کې خپله پرېکړه په دې باندې.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه ولې زموږ څخه معاینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړي